شیبه وروسته 15 دقیقه اونیز پروگرام پیلیگی خود شیبه پام وکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کیدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د اسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګړې چارواکي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، جنو او خزو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې ملا هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤولانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګنې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته وژني یا شکنجه کوي. یونما تېره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمېر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه تفتیش کړل او له دې ډلې درویشت هوټلونه چې سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي وتړل. یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي ډول تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکړي او له روسیې سره به هم حساب کتاب وکړي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وباله. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریستي دولت په توګه وغندله. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیه د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 تنه نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي حملو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې ده. پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو د خبرو موضوع پر رسنیو کې تاوده وه. د شنبې ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیقی مهم مرکچیانو ځکه مهمې بلل کیږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي راوتلي او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خو سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازی د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خو که څه هم له هغه مهاله دوه میاشتې تیریږي طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د جولای په یو دیر شمنیټه د الزواهری د وجل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو. د نن په 15 دقیقې بحث کې له میلمنو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوه خبرې به د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي، او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمانه دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوهې خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلمه او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمند یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي، او دا زیری د دې لپاره چې افغانان که غواړي او که نه غواړي طالب حکومت فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان ناپذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم که راځي دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلوده دوام لري، او موږ هیڅکله هم داسې یو دولت ته نه شو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او په سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې و دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته د هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي. خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما انداده چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه دا و چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې که په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوی کنټرول کې، او په دې باور اکثره سیاسیون کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملی کولو تکل کړی وو. او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې. کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارت ته، مخکې له دې چې امریکا خپله برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارت د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسو لیدلی هم د دوهې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به دایرول، رابطه کلکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارت حاکم کې، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بیرته غواړي د طالبانو سره ښه روابط ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري د طالبانو په وجود کې پلي کړي. دا ما ته بیا د سرپرست حکومت د پالیسۍ او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولی شي که نه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم. طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره په دوحه کې او خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل صاحب، تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته قدرمن میلمه ته خپل لینک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید کوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې تر سره شوی دی او ښاغلی وثیق ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی وو او تر ډیره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا لپاره دای استازی بلل کېدل او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم به مشمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطی مسله رامنځته کېدله، د تروریزم مسله رامنځته کېدله چې ایمن الزواهری کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطی د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر لدې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارات او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي خو تفصیلات لا نشته. دوی وایي زمائن دي، په هغې به یو ځل بیا بحث کېږي تر څو وکولی شي د افغانستان دپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت لپاره خنډونه لري شي، اسلامي امارات وکولی شي د افغانانو دپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفسیرات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحې په تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به یې کوي پرې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو
بهر صاحب
الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطی جوړې دی شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هغه توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقی سباغه وینا به تاسو اورېدلی وي چې یو نوی باب به دی کله چې بشر اجیر اخلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکا او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یوې نوې پیلامې پیل وي. تر کوم چې هغه پیلام به همدغه وي چې بیرته دوی پیل وکوي او خبرې وکوي. بلې
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوی وو. سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت د روانو خبرو نه مخصوصا چې ډیر تمرکز پر استخباراتي مسایلو دی، لدین څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الزواهری هدف شو اړیکې تبلیغات د کېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی صاحب تبادله چې کله د یو امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې دا د رسنیزه شوله، هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي، او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نورې هم شوي وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي. دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وبولي چې د افغانستان په راتلونکي لپاره د اسلامي امارت سره بحث وکړي، هغه که د تروریزم د مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق په باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکوي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوې پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکۍ نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې کېږي یا کومې تخطۍ که فرضاً رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسمو تصرفاتو باندې د افغانان راوپارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړ شي چې د امریکایانو سره د بحث لارې نه بلکې د یو دښمن په اساس باندې چلند وکوي.
بهر صاحب، له تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو د شلو کلونو، اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلې د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته هم اسلامي نړۍ ته او دغه ممالک سره د دنیا سره خو روابط ته اړتیا لري. بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په دوی پورې تړلی و او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلي دي. د دوی سره خو روابطو ته موږ ټول افغانان ضرورت لرو او د افغان ولس فیدي نمایندګي همدغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې پخوا یې ورسره شل کال جګړه هم کړې ده، دوی دا هیڅ کړي دي چې طالبان نه تنها یوه ډله بلکې په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو شتون درلود او سرپرست حکومت دی. د دې سره د ښو اړیکو د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د ښې رابطې ساتل دا بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخت پرېږدو چې څه کېږي.
اصولي صاحب یو بله خبره چې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ خپل یو کړنلار اعلان کړ چې په اساس باندې په هغه هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې خپل پکې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم لمغي ډلې ده، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بي پيلوټ حمله محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بي پيلوټ الوتکو حمله ترسره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او ک له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري، په دې خاطر چې زیاترین ادعا کیږي چې زیاترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډېره دي او ښایي اړتیا هم د امریکا لپاره دا وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بي پيلوټ الوتکو حمله وکړي. دا فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د هیګنې نه خده
تکل چې ځوال دار دوم چې ټولې اکثریت تورېستي ډلې په افغانستان کې میشتي نه خیر نه. د افغانستان د تورېزم زاله هیڅ وخت نه و، د تورېزم زاله زموږ همسایه ملک پاکستان او ټول عمر نه افغانستان، او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تورېزم په زاله بدل نه کړي. او پاتې شوه د بي پيلوټ الوتکو پروازونه په نړۍ کې زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضي تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې ټپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کړي. امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي، ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهر صاحب په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی و چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري، دواړه ښې روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډېر خطر نه احساسوي، ځکه زه هم د طالبان تروریستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم و ماته تر ډېره پورې ماما او یا هم د استخباراتي کړیو له ښکارېدو چې بالاخره دا ثابته شوه چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چې هغه هم د یو جرم په اساس باندې کېږي، یو جرم هر چېرته ممکن دی، د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کی دی، هغه ادرس وی دی، هغه مرکزونه وی دی، هغه دی لکه زموږ په گاوند کې چې ډیر واضح دي، مرکزونه یې واضح دي، ادرسونه یې واضح دي، اشخاص واضح دي په افغانستان کې وجود نه لري. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او دې ته فکر کوم تصمیم به هم دا لري چې افغانستان سره روابط ونشلوي، هغه به شخصي ګټه هم وي او د دې سیمې پر رابطه باندې امریکایان نه وړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې شل کاله د جنگ په اساس باندې تر خپل اغیز لاندې راوستي او اوس یو عادی تعامل او د یو خبرو د ډیالوګ په اساس باندې د لاس ورکړي. دا چې څو په افغانستان پر رسمیت وپیژنې فکر کوم چې دا مسله به لږ اوږده وي، ځکه دوه لسیزې جنګ به د دوو دښمنو تر مابین اړیکې ډېرې ژر ونه رغوي، خو افغانستان د پرمختګ لپاره به دوی په اوږد مهال کې خنډ نه شي، نه تنها چې خنډ به نه وي بلکې کوشش به دا وشي چې افغانستان د یو ناورین په اساس باندې یو بل ناورین ته پرې نه کړي.
مننه بهر صاحب، ستاسو په د ام دی خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر وروسته لدی چې ټول ځواکونه د طالبانو د جګړو په نتیجه کې افغانستان وېستل، به هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي، په داسې حال کې چې مثلا په شپېتمو او یو مکلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه، کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي.
طبعا افغانستان به د ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې لږ تفاوض ما په نظر دی چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، افغانستان اشغال کړو، د دوی برداشت او د دوی معلومات طالبانو نه او یا د اسلامي امارت نه کاملا ناسم و. دوی هغه تروریستي ډله بل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بل، او بالاخره افغانستان کې داسې یوه ډله یا داسې یو شتون بل چې هغه یوازې د یو جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي، یو وطني دیپلوري او یا یو ملي دیپلوري نه لري او افغانان نه دي. تبلیغات کې دلته معلومات به ناسم و، په هغه وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدل هغه وختل چې د افغانستان متاسفانه په تمنه باندې برلاسي وي، په سیاست باندې برلاسي، په اقتصاد باندې برلاسي، یو 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 محدود ډله وه چې وختل افغانان وکړي. نو هغه معلومات چې امریکایانو کله دغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې غل وکړ او یا ورته دغه نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبان سره روابط شروع شول، د هغوی سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې. ذکر کوم چې اوس به درکړی وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت کړو، د دوی معلومات وو او دوی ته معلومات رسیدلي وو، هغه څنګه دی او د هغه څنګه طالبان هم ثابته کړه چې د شل کلن ورسته دوی د یو هیواد لپاره متحد دي، د یو وطن لپاره متحد دي، لپاره متحد دي. البته په سیاسي لیدو کې به تفاوت لري، هغه به د وخت په تیریدو سره بدلیږي، بدلی خو من هيته یو ملي او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروریزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري. نو ځکه خو امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوه اړخیز همکاري او دوه اړخیز تعاملات ولري.
مننه. اصولي صاحب، موافق یاست له ښاغلي بهیر سره چې د امریکا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو؟
ګورې، اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان ته راتک، د دوی د اول نه دا شعار غلط و چې د تروریزم سره موږ جګړه کوو. که دوی د تروریزم سره جګړه کولای، وروسته دی چې دوی په افغانستان یرغل کوي او د تروریزم کس پسې چې دوی راغلي په اسلام آباد کې پیدا شو، نو دوی څه وکړل؟ دا یې سره ثابت یې نه کړل نړۍ ته چې موږ دغه جګړه نو کوله او د تروریزم سره دوی چې په افغانستان یرغل کوو مسؤلیت یې ونه منل، ځکه سړی په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې را پیدا شو د هغې مملکت سره چی شي وکړه، نړۍ ته باید ثابته کړې وای. او دوهمه خبره دا ده چې هو په دې کې مطلق موافق یم چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنګ سالاران او ځینې هغه قوتونه چې افغانستان یې په کنډواله بدل کړی و، په یو وخت کې هغوی ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول او حتی دغه د شپې چاپي او جنجالونه به چې کېدل په کلیو بانډو کې، د افغانستان ولسمشر به ناری والي، پولیسي جرګه کې به مستقل وکیلانو ناری والي چې دا ظلم دی او دغه ظلم دوام پیدا کړی و. نو د طالبانو ترمنځ اصیل افغانان هم شته او داسې کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري، او یا داسې خلک به موجود وي چې د نورو لخوا د دوی صفوفو ته هم داخل شوي دي، او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نورو خلکو همکاري موجوده وي. خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري، مرکزي دولت ته ضرورت لري. همدا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت دی که دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي بیا دا جګړه چیرې ځي؟ بنان خدا ده چې موږ فعلي سرپرست حکومت یوه لویه جرګه را وغواړي تر څو ټول اقشار پکې شتون ولري، ولس پکې شتون ولري، یو اساسي قانون جوړ کړي، دولتداري منظمه کړي، او موږ وکولی شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي. د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي، دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو، او انشاءالله دا کار به کوي.
مننه. او په د وروستۍ څو دقیقو کې چې پاتې دي او خبرونه را نغاړو، اصولي صاحب، ستاسو په فکر د دوهې په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې یا د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې په رسمیت وپیژندل شي، او د افغانستان بانک کنګل شوې پیسې د طالبانو حکومت تر خوشي شي؟
د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زه لږ خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده تر هغه وخته پورې چې یو قوي دولت په مشروع، هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نیوي پیژندل شوی، دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کړي. طالبانو ته دی ورکړي مګر نه د مصرف لپاره، او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسې د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي د دې موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کړي چې مصرف شي، چې سبا موږ په یو ویاله باندې په یوه کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. که دا ده چې دا پیسې فعلي سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې، رسمیت پیژندنه د افغانستان د خلکو حق ده. نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني، او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي، د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډیره مننه. او همدا پښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال، یو میاشت، دوه میاشتې، شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي، او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ راخوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې برخه کې فکر کوم چې د دنیا والو لپاره او د امریکایانو لپاره بل لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی، او افغانان د افغانانو لپاره یو تعامل دی، او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نشي. دا چې اسلامي امارات به په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثيل وکړي، دا د خپل هیوادوالو په دې باندې حق دی چې دوی ورته خپل دولت عارف کړي، واضح کړي، اساسي قانون واضح شي، او بالاخره هغه ابهامات د منځه لاړ شي چې تر ننه پورې اسلامي امارت یو کال نه راپدې خاطر هغه انتقاد لاندې راغلی شي. دوی نه دي توانېدلي چې د خپل نظام د واضح لیدلوري او معرفي برخه کې کار وکړي. دکندر شوم تر څو په رابطه باندې زه د جناب اصولي صاحب د نظر سره تر ډېره موافق شم. هغه یو ملي حق دی، او باید د پروژو د افغانستان د ورځنیو اجرایي کارونو یا د پرمختیایي کارونو برخه کې ونه لګول شي. سرمایه ده من حیث افغانان کنګل کېدل یې د افغانان د افغانستان او د مرکزي بانک په زیان باندې دي. زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي، خو مصرف یې په هغه وخت کې مناسب بولم چې افغانستان د یوه افغاني او نړیوال نظام برخمن وي، او بالاخره په اهداف باندې مصرف شي، کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمانه وو د افغان رسنیز څیړنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، او د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم، او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. تار مار یان دیر دیر می وڑی دیتا عقل می ولاڑی چی پر ہوش پک لگا